سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه سفي الله ستانکزی مو د ازادي راډیو دغه خبری پروګرام ته خراغلاست ویم پیل په خبرونو کوو. راپورونه وایي چې د کونړ د سرکانو ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت ځواکونو او پاکستاني پولیساتو له یو بل سره ډزې تبادله کړې دي. د سیمې ځینو اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي د دواړو هیوادونو د سرحدي ځواکونو ترمنځ نښته د ګنجګل په ساحه کې د شنبې د ورځې په سهار پیل شو چې د غرمې تر یولسو بجو دوام وکړ. په کونړ کې د طالبانو یو امنیتي مسؤل ازادي راډیو ته ویلي نښته د پاکستاني ځواکونو لخوا پر ډیورند کرښې د یوې نوې پوستې د جوړولو پر سر شوې. د مرګ ژوبلې په اړه تر اوسه څه رپورټونه نشته. اخوا له کونړه په یو بل خبر کې اوري چې په چپه دره کې په یوه چاودنه کې لږ تر لږه دوه کسان وژل شوي. په کونړ کې د طالبانو د بیړنیو پیښو ته د رسېدو د چارو ریاست مرستیال احسان الله نن ازادي راډیو ته ویلي چې په ترنیک کلي کې د سهار دلسو بجو خواته د باروتو د ورخستو او چاودېدو له امله دوه تنه وژل شوي او اووه نور ټپیان دي. د ایران د استخباراتو وزارت د یو افغان عکس خپور کړی او ویلي دي چې دا سړی د داعش خراسان څانګې له مشرانو څخه دی چې په تهران کې چیرته پټ شوی. د ایران د استخباراتو د وزارت په وینا دا کس محمد عادل عارف نومیږي چې په عادل پنچیری هم مشهور دی. د ایران د استخباراتو د وزارت په وینا عادل پنچیری په هغو ورځو کې د بګرام له زندانه تښتېدلی و چې طالبانو کابل نیوی. د افغانستان د جمهوري نظام په وخت ابتدایي محکمې عادل پنچیری د تروریستي برید او اختطاف په جرم په اعدام محکوم کړی و. د پاغه برید تورنو چې د 2019 کال د نومبر په دویمه په کابل پانتون وشو چې پکې 22 کسان وژل شول او 30 نور ټپیان شول. هغه وخت داعش خراسان ډلې د دغې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی و. اسرائیل نن د غزې په جنوبی برخه ورسته تر هغه بریدونه وکړل چې صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د امریکا ولسمشر جو بایدن د غزې تر جګړې ورسته د شته اختلافاتو په اړه بحث وکړ. عیني شاهدان وایي پر خان یونس اسرائیلي ځواکونو د شپې په مخه بمباري وکړه. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر د دسمبر له 23 را په دې خوا د لومړي ځل لپاره د اسرائیل له صدر اعظم نتنیاهو سره په ټلیفون غږېده. د اسرائیل مشر د یو فلسطیني حکومت له هر راز تاسیس سره مخالفت کوي او واشنګټن د اسرائیل تر څنګ د فلسطیني حکومت د جوړېدو خبره کوي. جاپان د نړۍ پنځم هیواد شو چې فضایي بیړۍ د سپوږمۍ پر غولي کېناسته. د جاپان فضایي ادارې جاکسا نن په سیمه ییز وخت 12 بجې او 20 دقیقې اعلان وکړ چې فضایي بیړۍ سپوږمۍ ته ورسېده او له ځمکې سره یې تماس ټینګ شو. جاکسا دا اندېښنه ښکاره کړه چې پر سپوږمۍ د دوی بیړۍ لمریزه برېښنا نه تولیدوي او په بیړۍ کې ځای پر ځای شوي بیټرۍ فعاله دي. تر دې مخکې د امریکا متحده ایالاتونه، پخوانی شوروي اتحاد، چین او هند توانېدلي وو د سپوږمۍ پر سطح خپلې فضایي بیړۍ کېنوي. د بی بی سی روسی څنګه او میډیا زونا رسنۍ د خبريالانو د سیړنې لمخې پر اوکراین د روسیې د برید لپاره تر اوسه لکتر لګه 2200 اتیا روسی اسکر وژل شوې دي. د راپور لمخې د روسیې ځواکونو د دې تلفاتو په ډله کې 3350 افسران دي چې 349 لډګرمن او لډګروال ورپورته رتبې لري. د روسیې دفاع وزارت د دې جګړې د تلفاتو په اړه خپلې شمیرې نه دي خبرې کړي او د دې تحقیقاتو راپور د شمیرو په اړه هم تبصره نه ده شریکه کړې. د کرکټ له لوبو هم دا چې د افغانستان او پاکستان د کرکټ د 19 کلونو څخه کم عمره ملي ټیمونو نن په نړیوال جام کې خپله لوبه پیل کړې ده. د لوبه کې د پاکستان د 19 کلونو ټیم افغان لوبډلې ته 215 هدف ټاکلی دی. افغان لوبډله دمګړی یوازې شپږ شپېته منډې کړي او څلور لوبغاړي له لاسه ورکړي دي. د بریا لپاره افغان ټیم ته 219 نمرې ضرورت دي. خبرونه مو واوریدل کولای شئ د ازادي رادیو وی پانی ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي. د خبرونو التم ولولې د ازادي رادیو دغه خبری مجله په فیسبوک او یوټیوب کې هم په ژوندۍ توګه کتلای شئ. ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ده. سر مطلب مودا دی چې په د ایران د استخباراتو وزارت نن اعلان کړی دی چې د محمد عارف عادل په نوم یو افغان تبه چې د کابل پانتون په برید کې حملاست درلود په ایران کې چیرته پټ شوی. دغه وزارت له خلکو غوښتي چې دغه په نیولو کې مرسته وکړي.
دی وزارت د کرمان دی بریدینو په تړاو په دویمه خبره شوې اطلاعیه کې ویلي چې یاد کس بادل پنچیری مشهور دی او د کابل پوهنتون د برید طرح هم وو.
په دې اړه هم تاسو ته ریپورت لرو چې د یو این ایچ سی آر د ملګرو ملکونو د کډوالو کمشنرۍ ویلي په پاکستان او ایران کې له افغان کډوالو سره د مرستو لپاره څه باندې 600 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. د جاپان د فضائی بیڑے پاڑ ہم تاسو ته رپورٹ لرو چې د نړۍ پنځم هیواد چې فضائی بیڑے د سپوږمۍ پر غولی کې ناسته. له سمندري ژویو هم یو تازه رپورٹ خبرو ده.
د دغه پروګرام د ساينس پوهانو ډلې د ټینریف جزیرې په اوبو کې نوي قسمه آبی حیات موندلې دي. دا شین رنګه سپین پیازی او رانه چینجی جینګې او آبی حیاتي قسمونه دي.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
را به شو د پروګرام اول مطلب ته. د ایران د استخباراتو وزارت د کرمان د حمله په ارتباط په دریمه اعلامیه کې چې رسنیو ته نن رسیدلې ده اعلان کړی دی چې د افغانستان یو تابعه چې محمد عادل عارف نومیږي او په عادل پنشیری هم مشهور دی په ایران کې چیرته پټ شوی دی. د استخباراتو د وزارت په وینا دا کس د داعش خراسان څنګه له مشرانو څخه دی او دغه وزارت له خلکو غوښتي چې د هغه په نیولو کې د ایران له حکومت سره مرسته وکړي. محمد عادل پنچیرای چې د جمهوري نظام لخوا د تروریستي حملو او اختطاف په تور باندې په اعدام محکوم شوی و د طالبانو له بیا واکمنېدو رئیس له بګرام زندانه وتښتید او د راپورونو په اساس ایران ته ولاړ. په دې اړه پام وکړئ د عابد فیسبوک مې رپورت.
سلامونه. وروسته هغه چې د ایران په کرمان ښار کې په وروستیو خونړیو بریدونو کې د داعش خراسان څنګ د لاس لرلو په اړه راپورونه خپاره شول، تازه د ایران د استخباراتو وزارت له ایرانیانو غوښتي چې د داعش وسله والې ډلې خراسان څنګ د یو غړي محمد عادل چې د دې وزارت د معلوماتو پر بنسټ د تهران لویدیځ ته داخل شوی دی په نیولو کې مرسته وکړي. د وزارت د کرمان د بریدونو په تړاو په دویمه خبره شوی اطلاعیا کې ویلي چې یاد کس عادل پنشیری مشهور دی او د کابل پوهنتون د برید طرح هم و. په اطلاعیا کې دا هم راغلی دی چې نوموړی شاوخوا یو کال زندان تیرولو وروسته خوشې شوی او وروستیو راپورونو پر بنسټ اوس مهال د هیران په لویدیځې برخه کې دی. د ایران تسنیم خبری آژانس عادل پنشیری یو عکس هم خپور کړی دی. دا هم هغه کس دی چې د تیر جمهوري نظام پر مهال د افغانستان ملي امنیت په کابل پوهنتون کې د برید په تور ونیو او د افغانستان سترې محکمې د 2020 کال په دسمبر میاشت کې نوموړی په ارشد مجازات یعنی اعدام باندې محکوم کړی و. هغه مهال د افغانستان ملي امنیت د نوموړي د اعتراف یوه ویډیو هم خپره کړې وه. په دې ویډیو کې نیول شوی کس خپل نوم محمد عادل یادوي او وایي چې په محمد عارش هم مشهور دی. په دې ویډیو کې نوموړی په کابل پوهنتون په برید کې خپل لاس لرل تاییدوي، خو معلومه نه ده چې دغه اعتراف په کوم ډول حالاتو کې له نوموړي اخیستل شوی دی. هغه مهال ملي ټلویزیون هم یو خبر کې محمد عادل عمر 24 کاله یاد کړی و او ویلي و چې د پنشیر اصلي اوسیدونکی دی چې د کابل په پلچرخي کې اوسیږي، خو پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل سره سم د زندانونو د ماتېدو له امله د داعش سلګونه غړي چې د تېره جمهوري حکومت پر مهال زنداني وو خوشي شوي دي. د امنیتي چارو یو پوه او د تېر جمهوري حکومت پر مهال د امنیتي بنسټونو عمومي ویاند جنرال اجمل عمر شینواری وایي چې د دې معلوماتو له مخې د جمهوري حکومت په وروستیو کې یوازې په بګرام کې د داعش وسله والې ډلې 400 غړي چې په اعدام باندې محکوم وو زندانیان وو. دا یو لوی تروریستي ګواښ دی چې اوس مهال افغانستان ګواښي. هم افغانان او د دې ترڅنګ دغه ترهګر یا د جنایي جرمونو مجرمین چې د سیمې نورو هیوادونو ته ځي هغوی ته هم ستر ګواښ پېښولی شي. د امنیتي چارو یو بل کارپو اسحاق اتمر بیا وایي چې په دې برخه کې باید جدي اقدامات لا پسې ډیر شي ترڅو سیمې او افغانستان ته خطر پېښ نشي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د پلازمېنې کابل په ګډون د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو په شیعه میشتو سیمو کې د داعش ډلې حملې زیاتې شوې دي. د کابل یو شمېر ښاریان د نامنه یو وروستیو پېښو سخت ویرولي دي. د بل یو اوسیدونکي له موږ سره په خبرو کې وویل چې مخکې به یوازې په رسمي ځایونو کې لکه ښوونځیو کې همداراز په نورو خصوصي ځایونو کې چاودنې کېدلې، خو اوس دغه چاودنې په عامه ځایونو کې لکه په موټرو کې او یا هم په سړکونو او واټونو کې دغه پېښې زیاتې شوې دي چې دوی د اندېښنې وړ بولي. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل او د یوې مودې لپاره تر نسبی امنیت وروسته یو وار بیا د کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې وخت نا وخت چاودنې رامنځته کیږي چې په دې وروستیو کې زور اخیستی دی. په دې کې دوه پیښو مسؤلیت داعش وسله والې ډلې منلی دی او مخکې هم دغې ډلې په پلازمینه کابل کې او همداراز په ځینو ولایتونو کې د ځینو خونړیو بریدونو مسؤلیتونه منلي وو. د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انټونیو ګوتریش د تېر دسمبر په 15مه په یو راپور کې وویل چې د 2023 کال د اګست له لومړۍ نیټې د همدې کال د اکتوبر تر 2023 په افغانستان کې 1414 امنیتي پېښې ثبت شوې دي چې د تېر کال د همدې مودې په پرتله 2% زیاتوالی ښیي.
دا ازادي رادیو ماښامنۍ خبری مجله. ازادي رادیو سلر وشتا
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنر یو ان ایچ آر ویلي چې په پاکستان او ایران کې د افغان کډوالو لپاره د مرستو په خاطر دغه کمشنري څه باندې 640 میلیونو ډالرو ته اړتیا لري. دغه کمشنري په یو بیان کې ویلي چې په دغو دوو هیوادونو کې میلیونونه افغانان له بېلابېلو ستونزو او ناخوالو سره مخ دي، لکه ناوړه اقتصادي وضعیت، زده کړو ته نه لاسرسی او د کاري فرصتونو نشتوالی. په دې اړه سنا کاکړ نور جزئیات راکوي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر یو ان ایچ آر وایي د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو شرایطو ته په کتو له 2024 تر 2025 کلونو پورې له 4.8 میلیونه افغان کډوالو سره د مرستې لپاره او په ایران او پاکستان کې میشتو کوربه ټولنو 2.5 میلیونه وګړو سره 640 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده. دغه سازمان د خپل حساب ورکونې د طرحې په راپور کې چې د جمعې په ورځ خپور شو ویلي، دا دواړه هیوادونه اوسمهال 2.1 میلیونه افغان کډوالو کوربه توب کوي. دغه راپور له مخې په پاکستان کې 3.2 میلیونه افغان کډوال ژوند کوي چې 5.5 سلنه ښځې او ماشومان دي. یونیسیا له پاکستان څخه د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر ته په اشارې سره ویلي، په دې وروستیو کې له دغه هیواده د افغان کډوالو د وتلو کچه راټیټه شوې، خو په دغه هیواده ویران کې افغان کډوال په ځانګړې توګه افغان میرمنې او ماشومان ښوونیز، روغتیا او بشري خدمتونو ته اړتیا لري او کوربه ټولنې باید د یادو خدماتو په وړاندې کولو کې همکاري وکړي. دغه سازمان ویلي دا مهال په ایران کې 4.5 میلیونه افغان کډوال میشت دي چې 1.5 سلنه ښځې او ماشومان دي. یونیسیف وایي یو شمېر کډوال پیژند کارتونه لري او د ځینو څه شمېرنه شوې، خو هغه بې اسناده کډوال چې له قاچاقي لارو ایران ته ننوځي له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي، چې له ډلې یې زده کړو، روغتیا او تر ټولو مهمه ده چې دوی په نورو هیوادونو کې د پناه غوښتنې فرصتونو ته د لاسرسي له کمښت سره مخ دي. دغه سازمان ویلي هڅه کوي لومړی د کډوالو د ملاتړ او د کوربه ټولنې د بیړنیو اړتیاو د حل په موخه کډوالو ته خدمات وړاندې کړي او بیا به د دغو کډوالو لپاره د کډوالۍ د پروګرامونو په موندلو کار وکړي. په داسې حال کې ده چې په ایران او پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال په دغو هیوادونو کې له خپلو ستونزو شکایت کوي. سیده یو له دوی څخه وایي چې د 2 کلونو څخه ډېره موده کېږي دوهم ځل لپاره له خپلې کورنۍ سره ایران ته کډواله شوې وي، سره له دې چې د ایران حکومت د یو شمېر کډوالو سرشمېرنه کړې، خو بیا هم کډوال له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د افغانستان د پخوانی جمهوری نظام یو سرتیری چې اوس ایران ته د کار لپاره کډوال شوی، د افغانستان په دغه لویدیځ ګاونډي هیواد کې د کډوالو له ناوړه وضعیت څخه شکایت کوي. یو بل کډوال چې یو کال راهیسې د پاکستان هیواد اسلام آباد ته تللی، د خپل وضعیت په اړه یې موږ سره په خبرو کې وویل چې ټول هغه کډوال چې پاکستان کې دي ښه اقتصادي وضعیت نه لري او له ډېرو ستونزو سره مخ دي. نوموړي زیاتوي چې په دې وروستیو کې له پاکستانه د افغان کډوالو د نیولو او په زور د ایستلو بهیر کم شوی، خو دوی هیله لري چې ملګري ملتونه او د کډوالۍ غوښتونکي هیوادونه د دوی د پناه غوښتنې کیسونه د څېړلو بهیر چټک کړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان سرپرست حکومت د 2023 کال د نومبر له لومړۍ نیټې د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې او ایران هم هر اونۍ زرګونه بیا اسناد افغان کډوال د دغه هیواده باسي. ایران او پاکستان له څو لسیزو راهیسې د میلیونونو افغان کډوالو کوربتوب کړی، خو د 2023 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته په میلیونونو افغانان د دوی په ټکو د امنیتي ګواښونو، بېکاري، بېوزلۍ او د طالبانو د محدودیتونو له امله یادو هیوادونو ته کډوال شول.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله ګوري او اوري. اوس په هم ورشو د دوو خبرګانو د نیول کېدو مسئلې ته د راپورونو له مخې له پنجشنبې ورځې راهیسې دوه افغان خبریالان د گردش اطلاعات په نوم د یو خبري آژانس مدیر مسؤول احمد جواد د امتیاز خاوند احمد جواد رسولی او د دغه آژانس مدیر مسؤول عبدالحق حمیدی د طالبانو د حکومت لخوا بندیان شوي دي. د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنه وایي چې د دوو خبرانو د راخوشي کولو لپاره د طالبانو له بېلابېلو ادارو او چارواکو سره اړیکې نیولې، خو تر دې دمه دغه کسان نه دي راخوشي شوي. طالبانو د دغو دوو خبرانو د نیولو په ارتباط ازادي راډیو ته پوښتنې ځواب کړي نه دي، خو د خبرانو ځینو مدافع سازمانونو ته د هغوی نیول تایید کړي. په دې اړه باندې بیا هم ثنا کاکړ یو رپورټ را لېږلی.
په کابل کې د طالبانو د حکومت لخوا د گردش اطلاعات خبري آژانس د دوو نیول شویو خبریالانو احمد جواد رسولي او عبدالحق حمیدي د خوشي کولو لپاره هڅې روانې دي. د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو د ټولنې مسؤلین وایي د طالبانو حکومت له بېلابېلو ارګانونو او د نیول شویو خبریالانو له کورنیو سره په اړیکه کې دي، څو د ستونزه حل او یاد خبریالان ژر تر ژره خوشي شي. د دې ټولنې مرستیال فرهاد بهروز موږ سره په خبرو کې وویل چې د پنجشنبې په ورځ د گردش اطلاعات خبري آژانس مسؤول مدیر او د امتیاز خاوند یو امنیتي ارګان ته غوښتل کېږي چې بېرته کورنیو ته یې نه دي ورغلي. د ده په ټکو هڅې روانې دي څو دوی خوشي شي. نوموړي وویل غوښتنه یې دا ده چې د رسنیو اړوند ټولې قضیې باید رسنیزو سرغړونو ته د رسېدنې او د شکایتونو د څېړنې کمیسیون له لارې تعقیب شي. احمد جواد رسولي د گردش اطلاعات خبري آژانس د امتیاز خاوند او عبدالحق حمیدی مسؤول مدیر دی. گردش اطلاعات خبری آژانس در روان کار د شنګه میاشتې په لومړیو کې په کابل کې جوړ او په فعالیت پیل کړ. د افغانستان د خبریالانو مرکز ویلي چې دا دوه خبریالان د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوي دي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تر دې دمه زموږ غوښتنې ځواب نه کړې، خو د خبریالانو ملاتړو یو شمېر بنسټونو ته یې د دوی نیول تایید کړي او ویلي دي چې له پوښتنو وروسته به خوشي شي. خود هغوی د نیولو لاملې نه دی په ډاګه کړی. که څه هم مخکې تر دې د طالبانو حکومت د نورو نیول شویو خبریالانو په اړه ویلي چې د خپلې دندې له امله نه دي نیول شوي، خو د ښاغلي رسولي او حمیدي یو همکار چې د امنیتي ستونزو له امله یې ونه غوښتل نوم او غږ یې په راپور کې واخیستل شي، موږ سره په خبرو کې ادا وکړه چې دوی د خبریالۍ د کار له امله نیول شوي دي. په ورته وخت کې په جلاوطنۍ کې د افغان خبریالانو فدراسیون د جمعې په ورځ د یو اعلامیې په خپرولو سره د گردش اطلاعات خبري آژانس د خبري خبریالانو نیولو ته په اشاره سره ویلي چې په افغانستان کې د خبریالانو توقیف د دوی پر وړاندې د تاوتریخوالي ښکارندوی کوي. یاد فدراسیون زیاده کړې چې د طالبانو دا ډول کړنې د بیان ازادۍ ته زیان رسوي او د خبریالانو د کاري روحیې د ماتېدو لامل کېږي. موږ غوښتل چې د جواد رسولي او عبدالحق حمیدي له کورنیو سره وغږیږو، خو بریالي نه شو. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر خبریالان د افغانستان دننه د دوی لپاره وضعیت د اندېښنې وړ بولي. یو له دغو خبریالانو څخه چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي، موږ سره په خبرو کې وویل چې په وار وار د طالبانو حکومت د استخباراتو لخوا نیول شوی دی. هغه زیاته کړې چې خبریالان هره لحظه د طالبانو لخوا تحقیق کېږي او دی په خپله درې څلور ځله د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی او د دې ادعا وکړه چې په دې پلمه یې دا وهلی چې بهرنۍ رسنۍ سره یې کار کول او جاسوس دی. د طالبانو حکومت لخوا د جواد رسول او عبدالحق حمیدي د نیولو په اړه د خبریالانو ملاتړو سازمانونه اندېښنې په داسې حال کې دي چې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې یا سی پی جی د تېرې پنجشنبې په ورځ د جنوري په 13مه د خپل کلنی راپور په خپرولو سره ویلي په 2023 کال کې 360 خبریالان د افغانستان په ګډون د آسیا په ډېرو هېوادونو کې د خپلو کارونو اړوند لاملونو له امله بندیان شوي دي او د راپورونو له مخې په کندهار کې د تمدن خصوصي تلویزیون خبریال عبدالرحیم محمدي، په پروان کې بل خبریال زمیر زهیر او په دایکنډي کې د نسیم خصوصي راډیو مسؤول سلطان علي جوادی تر دې مخکې د طالبانو لخوا نیول شوي وو او لا هم په بند کې دي.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک باندې سره ملګری شئ. د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
د ازادي رادیو خبری مجله ته خوږی است. دا خبری مجله په فیسبوک باندې او همدارنګه په یوټیوب کې په ژوندۍ بڼه کتلای شئ. جاپان د نړۍ پنځم هیواد شو چې فضایي بیړۍ د سپوږمۍ پر غولي کېناوله. د جاپان فضایي ادارې جاکسا نن په سیمه ییز وخت 12:20 اعلان وکړ چې فضایي بیړۍ سپوږمۍ ته رسیدلې او له ځمکې سره یې تماس ټینګ شوی. جاکسا دا اندېښنه ښکاره کړه چې پر سپوږمۍ د دوی بیړۍ له لمریزه برېښنا نه تولیدوي او په بیړۍ کې ځای پر ځای شوي بیټرۍ فعاله دي. تر دې مخکې د امریکا متحده ایالتونه، پخوانی شوروي اتحاد، چین او هند توانېدلي وو چې د سپوږمۍ پر سطح خپلې فضایي بیړۍ کېنوي. احمد شیبار او نور جزئیات.
د جاپان فضائي ادارې جاکسا دا اندېښنه ښکاره کړه چې د سپوږمۍ پر سطح د دوی بیړۍ لمریزه برېښنا نه تولیدوي، خو دا خبرې هم ورکړې دي چې په بیړۍ کې ځای پر ځای شوي بیټرۍ فعاله دي. تر دې نږدې 4 میاشتې مخکې هند خپل فضائي بیړۍ سپوږمۍ ته واستوله چې د سپوږمۍ په جنوبي برخه کې کښېناست. د امریکا متحده ایالاتونه، پخوانی شوروي اتحاد او چین تر دې مخکې د سپوږمۍ پر سطح خپلې فضایي بیړۍ کښېنولې وې. د نورو هېوادو بیړۍ چې پخوا سپوږمۍ ته استول شوې وې، د هغه ځای په 2 کیلومتره کې به کښېناستلې چې ورته مشخص شوی به و. خو د جاپان بیړۍ په سپوږمۍ کې د ټاکلي ځای په 2 متره کې ښکته شوه. جاپان وایي چې په سپوږمۍ کې د اوبو د موجودیت لټه کوي. جاپانی ساینس پوهان په دې باور دي چې په راتلونکي کې مریخ ته د تګ لپاره د سپوږمۍ له سطحې د یوه تمځي په توګه استفاده وکړي. د دې تمځي د جوړېدو لپاره د اوبو شتون ضروري دی چې چارې اسانه وي. اوس اندېښنه دې ته ده چې د جاپان سپوږمکۍ د بیټرو انرژي ممکن ژر ختم شي، خو جاپاني انجینران هڅه کوي چې د سپوږمکۍ په مټ د استولې روبوټ د ګرمېدو وسایل غیر فعال کړي او دې ته تمه لري چې د انرژي ترلاسه کولو هندارې بل مرتم خمخ شي. د یوې مڼې په اندازه په دې روبوټ کې قوي کمرې نصب شوي دي. که چېرته له کوم مانې سره دا روبوټ مخامخی شي، دا وړتیا لري چې خپل شکل بدل کړي. جاپان تر دې مخکې 2 ځله دا تکل کړی و چې سپوږمۍ ته بیړۍ ولی شي، خو 2 ځله ناکامه شوی و.
د ازادي راډیو راپورونه او معلوماتو د میلیونونو کسانو په ژوند باندې اغیز کړی دی.
قابلګي مې وویلې دا هم د ازادي راډیو د هغې خپرونې د برکت او چې روغتیا د ژوند شتمني خپرونه دا به چلول او ډاکټران به راغوښتل مخکښې ښځې دې کې هم ډېر څه مې په ځان باوري شوم، ډېر څه مې ترې نه زده کړل.
اوس هم ورزو یو بل ویډیوی مطلب ته. ساینس پوهانو په اوقیانوس کې نوی ژوی موندلی دی. د هسپانیې اړوند کناری آیلند یا کناری ټاپوګانو سره نږدې په اوقیانوس کې داسې ژوی موندل شوي چې پخوا انسانان ورڅخه خبر نه وو. دا چې څه ډول ژوي دي ورزو په دغه ویډیوي ریپورت کې ګورو.
سمندر له آبی حیاتو څخه ډک دی او داسې قسمونه لري چې تر اوسه انسان نه دی موندلې. د اوشن سینسس په نوم یو پروګرام هڅه کوي چې د سمندري ژوند نوي قسمونه دریافت کړي. د دغه پروګرام د ساینس پوهانو ډلې د ټینریف جزیرې په اوبو کې نوي قسمه آبی حیات موندلې دي. دا شین رنګه، سپین، پیازي او راڼه چینجي، جینګې او آبی حیاتي قسمونه دي. د اوبو دننه دغه ابدوس کې د ساينس پوهانو یو ډله د ژوند نښې موندلو په لټه کې ده. دغه ډلې د تیر کال په پای کې په ټینریف جزیره کې دا میشن پیل کړ. دوی اوس څرګنده کړه چې لسګونه ډول سمندري مخلوقې موندلې چې مخکې چا نه و لیدلې.
موږ د دومره ډیرو نوو آبی حیاتو د موندلو تمه نه لرله. که موږ دلته په ټینریف کې دومره ډیر نوي آبی حیات وموندل، نو تصور وکړئ چې که موږ د نړۍ هغو برخو کې د سمندر نورو ژورو ته لاړ شو چېرته چې تقریبا هیڅ ساینسي څېړنه نه ده شوې، نو معلومه به شي چې موږ یوازې د هغې یوه برخه موندلې ده.
دغه ډله وایي دا آبی حیات دومره واړه دي چې ځینې یې یوازې د مایکروسکوپ لاندې په روښانه توګه لیدل کېدی شي. دوی وایي چې څېړنې ورته روښانه کړه چې څنګه د اوبو لاندې یوه بله دنیا آباده ده.
موږ اوس د هغو آبی حیاتو په اړه زیات پوهیږو چې دلته ژوند کوي او کوم ځایونه ښایي خاص وي، ځکه چې هلته په ځانګړي ډول د آبی حیاتو زیات قسمونه دي. موږ معلومه کړه چې هلته د خوراک نظام څه دی او په کینری کې ماحولیاتي نظام څنګه روان دی.
د ساینس پوهانو ډلې د تیر کال په ډسمبر کې په ابدوس کې لس وارې غوطې ووهلې او هغو ځایونو ته ورسېدل چې مخکې ورته څوک نه وتلې. دوی وایي باور لري که د کال په نورو وختونو کې هلته لاړل، نو ښایي د آبي ژوند نوي ډولونه ومومي.
نشه ای توکو ایتیاد تاسو د تدریجي مرگ او کورنۍ مو د بدمرغۍ په لور بیایي.
د سپورت نړۍ برخه ته خراغلی ورزو بختیار سایل په لاین کې دی. له دنه به د سپورت نړۍ تازه خبرونه واورو او ګورو. مهرباني.
سلامونه. د 19 کلنو ځوانانو د نړیوال جام پنځمه سیالي دمګړې د افغانستان او پاکستان د 19 کلنو ځوانانو د ملي لوبډلو ترمنځ روانه ده. دغه سیالي د نن ورځې وختي پیل شوې ده. پاکستان پچه ګټلې ده او دوی لومړی توپ وهنه کړې. دوی 204 منډې کړې دي او ټول اورونه لوبولې دي. یادې لوبډلې ته شازیب خان سلیزه کړې ده. لوبډل مشر یې سعد بیک نیمه سلیزه وهلې ده. په افغان توپ اچونکو کې بیا خلیل احمد 4 لوبغاړي سوځولې دي. خو په مقابل کې د افغان توپ وهونکو لوري تر دې دمه 92 منډې شوې دي. دوی 21 اوره لوبه لوبولې ده خو شپږ لوبغاړي له لاسه ورکړي دي. ته په افغان توپ وهونکو کې تر دې دمه هیڅ لوبغاړی په دې نه دی توانېدلی چې هغه تر دېرشو خپلې منډې واړوي. یوازینی لوبغاړی نومان شاه و چې شیبه مخکې په 26 منډو وسوځېد. دا د 19 کلنو ځوانانو په نړیوال جام کې د دواړو لوبډلو لومړنۍ سیالي ده. په ډی ګروپ کې به افغانستان خپلې نورې دوه سیالۍ له نیپال او نیوزیلینډ هیوادونو سره ترسره کوي. بل لور ته په همدې سویلي افریقا کې همدغه شیبه دوه نور افغان لوبغاړي نوید الحق او نور احمد د سویلي افریقا په شلوریز لیگ کې لوبیږي. دا د دواړو لوبغاړو لومړنۍ سیالي ده. وروسته له هغې چې د هند سره د افغانستان لوبلړۍ بشپړه شوه، اکثره افغان لوبغاړي بېلابېلو هیوادونو ته د سوداګریزو لیګونو د لوبولو لپاره تللي دي. چې نوید الحق او نور احمد د سویلي افریقا په شلوریز لیگ کې د دربن سوپر جاینټس په لوبډله کې لوبه کوي. نور احمد په یو اوور کې یوازې 3 منډې ورکړې دي او نوید الحق بیا یو اوور کې 9 منډې ورکړې دي. دغه راز ګڼ شمېر نور افغان لوبغاړي بیا د عربي متحده اماراتو ILT شلوریز لیگ ته تللي دي. چې نږدې 10 افغان لوبغاړي په یاد لیگ کې لوبه کوي. دا د یاد لیگ دویم کال دی او د دې ترڅنګ یو شمېر نورې بیا د بنګلادیش غوره لیگ ته تللي دي. چې تېره ورځ نجیب زدران په خپله لومړۍ سیالۍ کې د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه هم ګټلې وه، نیمه سلیزه یې کړې وه. نن بیا په شپږ منډو هغه سوځېدلی.
مننه کوم بختیار سایل چې د سپورت نړۍ وروستي خبرونه په تېره د کرکټ خبرونه مو راسره شریک کړه. اوریدونکو اولیدونکو له تاسو هم مننه کوم.
ستاسو له پیغامونو
زه د هلمند ولایت تاسو ته دا پیغام درکړم. یاره که د چا به ویشي سر خلاصېږي خو هغه دې اوس له لاس په کار سکین د افغانستان حالات ورځ تر بله په خدای بدې خواته روان. یو داسې خلک نه ایسه وایي چې هغه په دولت کې کار لري او یا د مخه یو داسې سرمایه درلودلی نور خو به خدای د افغانستان ټوله ولس فکر ته ولاړ دی او به دغه حکومت خو په خدای کسره ورسره ورور نور ستاسو خوښه ده زه خو پر تاسې د ږغ کوم ستر هر چا په دې زما پیغام رسوئ سي ویرس
محترم د یو کال سلور میاشتې شولې چې ما آنلاین فارم ډکړی ته پاسپورټ رینیو کول لپاره تر اوسه پورې هیڅ معلومات هیڅ اطلاع نه را کړی اته میاشتې ویلي وي اته میاشت نه یو کال شو یو کال نه دی خو ته هیڅ جواب نه دی را کړی شوی زما د ورور ما یوځای فارم ډکړی ورکړی مې او تر اوسه پورې هیڅ څه نشته دی چې ورپسې لاړ شي پاسپورټونه باندې چیک کوي پاسپورټ چې شته په کار دی نو دې 2500 رقمه خبرې دلیل ته دلایل جوړوي